द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ترانو کو زمون دن کو السلام علیکم مستر مشر دا وایس اف امریکا دا ڈیور ریڈیو مخه منئی او ساتا خبری خبرونه دا او نن دا شروع ورځ دا کال 2014 دا مارچ دا میچ دے 15 منټه دا او وخت شوه دے په پاکستان کې دا ماسوتن وو په افغانستان کې دی اشپګنی می بخنه غړن په پاکستان کې دی دا ماسوتن اته او په افغانستان کې دی اونې می ودلته واشنگټن ڈی سی کې دی د سحر لز بجې ګرانو قدم اردن کو د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د خبري خبرونه کې درته سیرم شهزاد
او زه ارباب محمود
رومبه تاسو ته هر کله وایو او په ځان ساسو پام را ګرځور تازه او مهمو خبرونو سره ټکو تا
د پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومتي او د طالبانو د کمیټې خړو نن په کوړه خټک کې مطبوعاتي کانفرنس کې غوښتنه کړې چې پوز دې هم په خبرو کې شامل شي خو قومي اسمبلی کې مخالفه ډلې د دغه غوښتنې مخالفت کوي آفتاب احمد خان شیرپو ډیو ریډیو ته وایي
د فوج په دې کې شامل دل مونږ ته مناسب نخ کاری اوس حکومت له پکارل شي پر راست د هغه سره خبرې وکړي
د طالبان لخوا د ډزمندې اعلان وروسته نن په څلورو مروز هم ترهګرې په یوه پېښه کې مشکوکو ترهګرو د ایسي شپږ ځوانان وژلې دي انصار المجاهدین ډلې د دغه پېښې ذمواري قبوله کړې ده
برید ریموټ کنټرول د لارې تر سره سوی او امنیتي سرتیرو د برید کوونکو په ضد د پلټنې عملیات پیل کړې دي
او د روس صدر پوتین ویلی د یوکرین نورو برخو ته پوځیان نه لیږي او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په کیف د یوکرین سره د مرستو وعده کړې نوموړی روس ته خبرداری ورکړې چې که د کریمیا نه یې پوځیان ونویستل نو روس باندې به بندیزونه لګوي
Our partners will have absolutely no choice but to join us to continue to expand upon steps we have taken in recent days
او ترانې کو د دې خبرونو تفصیل
د حکومتي او طالبانو د کمیټو ترمنځ د ملاقات وروسته ویل شوی چې دریم دښمن د امن لپاره خبرې خرابول غواړي او دا چې جاري مذاکره خپل دویم پړاو ته داخل شوی دی د خیبر پښتونخوا کوړه خټک کې حقانیه مدرسه کې دننه نن د دواړو کمیټو غړو د یو بل سره لیدلی دی د حکومتي کمیټې مشر او د وزیر اعظم صلاحکار عرفان صدیقی وای د کامیاب ړومبه مرحله وروسته مذاکرات اوس د فیصلې کولو مرحله ته داخل شوې دي او زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف دوی ته پوره اختیار ورکړی دی اخوا د طالبانو د کمیټې مشر او کوړه خټک کې د حقانی مدرسې محتمم مولانا سمیون حق وای دریم دښمن د امن لپاره مذاکرات ناکام کول غواړي او دوی کوشش کوي چې د طالبانو سره د امن لپاره خبرې مخ په وړاندې بوزي مطبوعات دا هم وایي چې د کمیټو غړو په مذاکراتو کې د پوز غړي هم د شاملولو غوښتنه کړې خو د قومي اسمبلی غړي او د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپو ډیو ریډیو ته وایي چې په مذاکراتو کې د پوز شاملولو بد نتیجې را برسېره کولی شي ځکه چې بیا به د مذاکراتو د ناکامۍ په صورت حکومت سره یوه لاره هم نه وي پاتې او همدغه رنګ قومي اسمبلی کې د مخالفو چوکو مشر خورشید شاه هم د پوز د شاملولو تجویز رد کړی او وایي حکومت دې خبرې خپله وکړي
د پښتونخوا صوبې په هنګو ضلع کې د حفاظتي مامورینو په یوه قافله شوي برید کې د ایف سي شپږ کارکوونکي وژل شوي دي د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه دغه پېښه نن سهار وختي رامخته شوې ده چې کله د سړک د غاړې خښ کړې شوې یو بم د حفاظتي چارواکو دغه ګاډۍ په نښه کړو په دغه برید کې اته نور تنان هم ژوبل شوي دي په سمدستي توګه د دغه پېښې ذمواري انصار المجاهدین نومې ترهګرې ډلې قبوله کړې ده یره دی وی چې یو خوا د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ امن مذاکرات روان دي نو بل خوا د پاکستان او په خاصه توګه د پښتونخوا صوبې په یو شمېر مختلفو برخو او خارونو کې تر هغه غره د غبرېدونه هم را مخته کیږي
د خیبر پښتونخوا سواد کې په 13-15 کلونو کې د بدرکشوي کسانو لپاره د سیمې خلکو د قبل نه تر منګوره پورې لاریون وسته د سیمې د رسیدلو رپورټونو تر مخه د غلاریون کې شامل کسانو منګوره کې د پوزي مشرانو سره د ملاقات غوښتنه کړې خو د انکار وروسته دوی دغلته احتجاج کړي د خلک تورونه لګي چې شاوخوا پګنیم سبا خلک بدرکشوي دي پخوانی قاضی او د بشری حقوقو د تنظیم مرکزی غړي شیر محمد خان ډیو ریډیو ته وایي چې دوی سره هم داسې معلومات دي چې سوات او پدې سیمه کې د سلور سو نه زیات کسان بدرکه شوي دي
د پاکستان پخوانی صدر او فوزی ډیکټیټر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمه دور دنه په محل د مشرف وکیلانو د حفاظتي اندښنو له وجې مقدمه د 8 مارچ پورې د ځنډولو د غړوندیز کړی دی. د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه د جسټس فیصله په مشرۍ کې نن ستر عدالت د خپل درې رکنی بینچ سره د مشرف دغه کیس اورېدنه کوله. نور تفصیل په وړاندې کوي زمونږ خبریال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه.
د جسټس فیصلر په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ پرویز مشرف په حق له مختلفو خواستونو اورنه نن کړې ده. او په خوانی پوزي صدر پرویز مشرف وکیل انور منصور عدالت ته ویلي دي چې دوی د خصوصي عدالت بل یو محفوظ مقام ته منتقل کولو خواست ورکړې دي. د پرویز مشرف یو بل وکیل احمد رضا کسوري وینا وه چې دوی ته د طالبانو لخوا یو خط ملو شوی دی او د سترې محکمې په پته لیږل شوی دی. خط کې احمد رضا کسوري شریف الدین پیرزاده او انور منصور ته طالبانو دړکه کړې ده او ویلي دي چې دوی د پرویز مشرف مقدمې نه ځان بیل کړي. دغه شان د پخوانی پوزي صدر یو بل وکیل رانا اجاز ویلي دي چې دوی ته داسې اطلاعات ملو شوي دي چې په دې خصوصي عدالت او د پرویز مشرف وکیلانو باندې د برید خطره ده. د دلایل نه پس د خصوصي عدالت قاضي فیصل عرب وویل چې د ټول حالاتو کې عدالت ته خپلې ذمهواري احساس دی خو داسې خطر له وجې د پرویز مشرف مقدمه نشي ختمولی. اورنه اوس 8 مارچ پورې ځنډول شوې ده او د ورځ به د قاضیانو د جانبداري په حق له د پرویز مشرف خواست فیصله به اورول کیږي. او عدالت 11 مارچ پرویز مشرف د خصوصي عدالت ته راغوښتې هم دی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
او هندوستان وای چې په مختلفو مرحلو کې پارلماني انتخابات په د اپریل په میاشت کې شروع کړي. نظر پښتنه وای چې مخالفه هندو خام پرسته ډله د ډېرې مودې راهسې حکومت کوونکي کانګرس پارټۍ لپاره زیانی کېدلی شي. د هندوستان الیکشن کمشنر وی ایس سمپت وای ریکارډ 814 ملیونه خلکو ځانونه د ووټ ورکولو لپاره رجسټرډ کړي دي او دا د نړۍ د ټولو غټ انتخابات کېدلی شي. ووټونه به نه مرحلو کې کیږي او آخري مرحله به په 12 مئی وي. د انتخاباتو حتمی نتیجې د مئی 14 نیټې نه مخکې امکان نه لري. ویل کیږي چې زیاتره ولس د بډو رشوتونو د تورونو له وجې د کانګرس نه خفه دي او که مخالفه بھارتی جنتا پارټي ووټونه وګټل نو بیا نریندرا مودی وزیر اعظم کیدلی شي.
عراقی چارواکی وای پیرا کې نن شبو خبرګو بمی چودنه کې لس کسان وجلې شوې دي او یو کم سلويخ نور جوبل شوې دي. عراقی چارواکی وای دغه بمی چودنه په گاډو کې خود شوو د بارودي موادو د خلاصې دوست له وجې را مخې ته شوې دي. چیرې دی وی چې تیریو کال راه سه عراق سخت د بدمنه د حالاتو سره مخ ته او منګری ملتونو وای چې کال 2010 کې تر دې دمه اوه سره او تس وطنان د تشدد په دغه پیښو کې وجلې شوې دي.
او اوس ګران اوریدونکو د یوکرين په حق له یو رپورت تاسو پم راګرځو. چرته چې ناتو او روس د یوکرين په لانجه د خبرو اترو لپاره سلا شوی دی. برسلز کې د مغربي دفاعي ائتلاف او د روس د استازو ترمنځ د هغه روسو ډمپې ملاقات دی چې تیره هفته د روس ځواکونه د یوکرين کریمیا سیمې ته ورخلې دي. او بلخوا د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری په کیف کې د یوکرين سره د مرستو وعده کړې. نوموړي روس ته خبرداري ورکړې چې که د کریمیا نه پوځیان وبنويستل نو روس باندې به بندیزونه هم لګي. د وایس اف امریکا یو رپورت درته زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه چارو سیکرټری جان کیری د یوکرین په سرخار کې په آزادۍ چوک باندې د وجل شو کسانو په یادګار ګلونه هم کې خودل. په دغه چوک یا سکوئر باندې د فروری په میاشت کې د صدر ویکتور یونکوویچ خلاف شروع شوي مظاهرو کې د ویاو ناسیوا کسان وجل شوي. د دغه مظاهرو وروستو د یوکرین صدر 13 روس ته تښتېدلې. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری د راتک سره د $1 بلین د امداد او وروستا یو نیخ پنیغا د ډاکا هم ورکړه.
If it is not willing to work directly with the government of Ukraine as we hope they will be.
خغله جان کیری وای کچره روس ته یوکرین د حکومت سره نیخ پنیغا خبرې نه کوي نو بیا به زمونږ د ملګرو هیوادونو سره بل هیڅ سلار نه وي. ما سه وای د دینه چې زمونږ حمایتو کې په هغه کارونو کې کم چې مونږ پنځه دې ورځو کې کړی دي چې هدف یې روس په سیاسي سفارتي او اقتصادي توګه یوازې کول دي. د امریکا خارجه چارو سیکرټر د یوکرين د موقتی حکومت د غړو سره هم ملاقات کړي. څوک چې امریکا د روس سره پر روان لانجه کې د صبر په سر ستایلې دي. خاغلی کیری په ماسکو غږو کوچ په یوکرين کې دي د مئی په میاشت کې کېدونکو انتخابونو احترام وکړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین د وړاندې نه دغه انتخابونه رد کړي او د ریکړې شوی صدر ویکتور یونکوویچ د یوکرين آئینی صدر ګڼي. په ماسکو کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت خاغلی پوتین د صدر یونکوویچ تر لري کېدو وروسته په اولی ځل د یوکرين په حق لاس خبره وکړه او د یوکرين نوې حکومت یو پوځي يرغل وبالو.
سعودی عرب، بحرین او دبئی یو ځل بیا خپلو سفارتکارانو ته د قطر نه د راواپس کېدو دغه غږ کړی دی، ځکه چې قطر سره د امنیتي لارو چارو د نورو مضبوطولو په سر روانې خبرې اترې د ناکامۍ سره مخ شوې دي. په یو مشترکه بیانیه کې درو وړو غربي هیوادونو ویلي دي چې قطر لخوا دغه امنیتي لوزنامه یو کال وړاندې لاسلیک کړی شوی و، خو تر اوسه ورباندې سکوټلې ګامونه نه دي پورته کړی شوی.
او د مصر یو عدالت د هغه شلو صحافیانو په خلاف اورېدنه بیا شروع کوي په کومه چې تورونه لګول شوي دغه خبریالان د مصر په خلاف غلط معلومات خپروي او یا خود اخوان المسلمین غړي دي یا بیا د دوی مرسته کوي، دغه صحافیان دا تورونه ردوي.
او د چین سټیټ خبری ایجنسی خبر دی چې د چین د حفاظتي چارواکو لخوا تیر هفته را مخته شوې خونړۍ پیښې تحقیقات شروع کړي شوې دي، چې پکې په یو ټرین د وسلوالو لخوا په چړو چاقوانو سره په حمله کې یو کم دیرش خلک وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوښ کې اکران اردن کو څنګه چې تاسو د خبرونو سرټکو کې او لنډیز کې وردل چې د حکومتي او طالبانو د کمیټو ترمنځ نن د خیبر پختونخوا کوړه خټک کې حقانیه مدرسه کې یو غونډه شوې ده، او د دغه غونډې وروسته دوی مطبوعاتو سره خبرې هم کړې دي او ویل کېږي چې اوس دغه خبرې خپل دویم پړاو ته داخل شوې دي چې د کې به ډېرې مهمې فیصلې کېږي. په دې مهال دا غوښتنې هم راپورته شوي چې د پاکستان عسکري قیادت یا پوز چې هم پاکستان کې خپل اثر لري هغه دې هم په دې کې شامل کړی شي، خو ځینې سیاستدانان د دې مخالفت کوي. تفصیل یې د اکوړه خټک نه د ډیو ریډیو خبریال حمید الله په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په اکوړي سیمه کې د حکومتي او طالبان مذاکراتي کمیټې ترمنځ د لیدنې وروسته میډیا ته په شریکه اعلامیه کې د جمعیت علما اسلام د خپل ډلې مشر او د طالبانو کمیټې رابطه کار مولانا سمیع الحق وویل دواړه کمیټې د طالبانو او د حکومت لخوا د ډزبندۍ د اعلانونو سره مطمئن دي. د وویل دړمبنې مرحله وروسته اوس مذاکرات فیصله کون پړاو ته راغلي او حکومتي کمیټې غوښتنه کړې چې اوس یو نوی لایحه عمل او داسې تګلاره خپله شي چې کار وکړي شي، او د طالبانو کمیټې د وزیر اعظم سره د لیدنې غوښتنه کړې.
مذاکرات میں عمل ایک اہم اور فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو گیا ہے. حکومت کی تفکیر کردہ کمیٹی نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے نئے مرحلہ کو زیادہ مؤثر، مفید اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے نئی حکمت عملی طے کرنے کی ضرورت ہے. طالبان کمیٹی نے وزیراعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے کہا ہے.
مولانا سمیع الحق اویل اوس د فیصلو وخت راغلی او حکومت طالبان او هغه ادارې چې په لاس کې اختیار دی هغوی له خپل موثر رول لوبول دي. د اویل په دې کې د طالبانو کېدیانو د راخوشي کولو او د معاوضو پر رنګ نورې لوی فیصلې هم کول دي.
اب فیصلو کا وقت آیا ہے. اب حکومت نے اور طالبان نے اور ہماری گویا مقتدر طاقتوں نے مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا ہے. وہ کہیں گے قیدیوں کو چھڑاؤ اور مختلف بڑے بڑے مسائل آئیں گے.
دا خبره د حکومتي کمیټه رابطه کار صدیقی هم وکړه او وی ویل اوس لوی فیصله کول دي، او دا به قتل وی چې مولانا صاحب یا د حکومتي کمیټو د اختیار خدونه سدي. دا خبرې به په سورزو کې د وزیر اعظم سره د ملاقات وروسته رانی شي.
اب فیصله بڑے بڑے امور کے کرنے ہیں. تو بڑے بڑے امور میں کیا مولانا اس پوزیشن میں ہوں گے کہ فیصلے صادر کر سکیں؟ کیا میں اور میجر صاحب اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم فیصلے صادر کر سکیں؟ ان امور پہ ہم نے بات کرنی ہے، طے کرنا ہے.
فان صدیقی اویل د نوی لای حمل یا تګلار خبره کې دا هم دا چې آیا مذاکرات د دواړو کمیټو وړاندې بوزي یا د نوې سره کمیټې جوړ کړی شي او یا په دې کمیټو کې نور غړي شامل کړی شي. دا ټولې خبرې په دې نوې لای حمل کې بوي، خو تر اوسه د حکومت او طالبان اوسنۍ کمیټې فعال دي.
کون ہوگا کون نہیں ہوگا، تو کیا یہی دو کمیٹیاں کام کرتی رہیں گی، کیا کوئی اور کمیٹی قائم کر دی جائے گی، اس میں کون کون اجزائے ترکیبی اس کے کیا ہوں گے، یہی چیزیں ہیں جو حکمت عملی کا نام دے رہے ہیں، لائے عمل کا نام دے رہے ہیں، مشاورت کا نام دے رہے ہیں.
د یو پختنې په جواب کې مولانا سمیع الحق اویل دوی په طالبانو په ډاګه کړي چې د ډزبندۍ په محل د تحریب کاری د پیښو نه بد برت اظهار وکړي او غندنې هم وکړي.
اس کے الزامات بھی ہو رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ طالبان کو بھی فوراً اعلان کرنا ہوگا ہر تخریب کاری کے بعد کہ ہم اس سے بری ہیں، ہم اس سے مذمت کرتے ہیں.
دا خبره د حکومتي کمیټې رابطه کار عرفان صدیقی هم وکړه او وی ویل د دوانو کمیټو غوښتنه ده چې د هر غلط کار غندنه او مذمت وشي او هغه اون منل شي.
اگر تحفظات رہیں گے، کاروائیاں ہوتی رہیں گی، آپ نے ڈس آن نہیں کیا یا مذمت نہیں کی، تو ان باریکیوں میں پڑے بغیر ہر غلط کام کی مذمت ہونی چاہیے، کھل کے ہونی چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے، یہ ان کا مطالبہ بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں.
د حکومتي او طالبانو مذاکراتي کمیټو د غونډه د 209 دزن نپش شوې ده. په 28 جنوري د مذاکراتي کمیټو د ټاکلو پس د مذاکراتي کمیټو لیدنې د تحریک طالبان پاکستان د پرله پسې بریدونو او د حکومت لخوا په ځینې قبایلي جنسو کې د هوایي بمبارۍ له وجې ځنډول شوې وې، خو اوس د دواړو اړخونو لخوا د ډزبندۍ وروستو د کمیټې دا لومړنۍ لیدنه ده. حمیدالله وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، تاسو د حمیدالله دغه تفصیلي رپورټ واورېدل چې د طالبانو حکومتي کمیټې ترمنځ غونډه شوې وه. دغه تفصیلي تاسو سره شریکول په دغه ملاقات کې، بیا د دغه ملاقات وروستو مطبوعاتو سره هم خبرو کې دا غوښتنه شوې ده چې د پاکستان مقتدره ټکدي استعمال کړو، یعنی اشاره مطبوعات وایي چې د پاکستان پوست پلو وه چې دوی هم په دغه مذاکراتو کې شامل کړی شي. خو د قومي اسمبلۍ غړي او د کورنیو چارو پخواني وزیر آفتاب شرپا وایي په مذاکراتو کې پوس شامل هیڅ ضرورت نشته، او که شامل کړی شو نو بیا ډېرې بدې نتیجې رامخې ته کولی شي. د اسمبلی قومي اسمبلی کې د مخالفه چوکو مشر خورشید شاه هم دغه رنګ نظر لري. تفسیر یې د اسلام آباد نه پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې راکړي.
قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر سید خورشید شاه د مذاکراتو په عمل کې د پاکستان د فوج د شمولیت په ښکاره ټکو مخالفت کړی دی. سید خورشید شاه ویلي دي چې د 2000 پاکستانیانو د قتل کولو نه پس د ترهګرو سره په خبرو کې د فوج په اعلامیه توګه کېناستل به زیاتی وي، او د پډاګه کړی ده چې د فوج کار د حکومت په احکاماتو عمل کول دي، او که چېرې حکومت په دغه خبرو کې فوج کې نوي نو دا به د ملک په تاریخ کې یو نوی مثال وي. د مخالف ګوندونو مشر خبرداری ورکړی دی چې که مذاکراتي عمل کې فوج شامل وي او بیا هم دغه مذاکراتي عمل ناکام شو نو د دې خرابې نتیجې مخې ته راتلی شي. د قومي وطن پارټۍ چیرمین او د قومي اسمبلی غړي آفتاب شیرپو هم مذاکراتي عمل کې د فوج د شمولیت مخالفت کړی دی. نن اکوڑا خټک کې د طالبانو او حکومتي کمیټو ترمنځ د تعطل نه پس شوې مذاکراتو باندې ډیوه ریډیو سره خبرو کې په خپل عکس العمل کې آفتاب شیرپو وویل چې اوس خدا کمیټیانې په خپله منی چې د دوی څه افادیت نه دی پاتې شوې، ځکه په کار ده چې حکومت د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات شروع کړي.
موږ هم د دې مخالفت کوو په دې لحاظ سره چې دا کار د حکومت دی، دا د سیول حکومت دی. هغه هغوی ته عوامو مینډیټ ورکړی دی، او فوج چې دی نه د سیول حکومت تابع دی، او هغه یو اداره ده، او د دې ټولو سربرایي چې ده هغه وزیر اعظم کوي. نو د هغې په دغه لحاظ سره ضرورت نه پېښېږي که دوی دا وایي چې یاره فوج دی، پکې مطلب دا دی چې دوی دا خول غواړي چې یاره فوج او حکومت په منځ کې څه تضاد دی، یا د هغوی بل موقف دی او د حکومت بل موقف دی. نو زما په خیال دغه خبره غلطه ده، او که څه داسې څه خبره مینه د حکومت ذمواري ده چې هغوی د فوج نه پکې څه تپوس کول غواړي، تجویز اغشتل غواړي، څه مشوره اغشتل غواړي، دا د حکومت کار دی. نو په دې لحاظ سره د فوج په دې کې شاملېدل موږ ته مناسب نه ښکاري. اوس حکومت له پکار دی چې براه راست د هغوی سره خبرې وکړي.
د سیاسي ګوندونو تر څنګ دفاعي څېړونکي هم مذاکراتي عمل کې د فوج د ګډون په تجویز تحفظات څرګندوي، او دوی وایي چې د مسلې سیاسي حل راوخکل د حکومت ذمواري جوړیږي. د دفاعي چارو یو څېړنکار ډاکټر حسن عسکری په دې حق لوایي،
ایسی تجویز نہیں آئی کہ وہ حکومت سے براہ راست مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. در حقیقت یہ طالبان کی کمیٹی ہے، وہ اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے وزیر اعظم سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتی ہے.
اغو ویل چې د فوج ضرورت به لپی خیږي چې حکومت مذاکراتو کې خپل ناکامی تسلیم کړي، او بل دا چې حکومت یا فوج سره نیخ پنیغه د مذاکراتو مطالبه طالبانو نه دا کړي، او داسې لګي چې د طالبانو کمیټي خپل ځان درنول لپاره وزیر اعظم او د فوج سر لخر سره د ملاقات او مذاکراتو خواهشمند ده. حسن عسکری زیاته کړي ده که چېرې طالبان د ملک آئین منلو ته راضي وي او د ریاست عملداری تسلیم کړي، نو بیا مذاکراتي عمل کې د فوج په ناسته کې سبدیت نشته دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
منور گنج اوس په خبرونه کې ساسو پام را ګرځو د تشدد یوې پیښې په اړه باندې په دې اړه تفصیلي راپور ته موږ سره د طالبانو لخوا د ډزبندۍ ز اعلان وروسته نن په څلورم ورځ هم ترهګرې په یوه پیښه کې مشکوکو ترهګرو د اف سي شپږ ځوانانو وجلی دي. انصار مجاهدین نومې ډلې د دغه پیښې ذمواري قبوله کړې ده. دغه پیښه نن سهار وختي د پښتونخوا صوبې په هنګو سیمه کې د حفاظتي مامورینو په یوه قافله باندې د برید په شکل کې رامخته شوې ده. په دغه برید کې اته نور کسان هم جوبل شوي دي. نور تفصیل باندې کوي زموږ خبریال عدنان بیټنې.
انتظامیه چارواکی وای دی برید په نتیجه کې د ملیشیا ځواک شپږ عسکر مړه او اته پراجلې سوي. مړې او پراجلې سوي عسکر په بیړني حالت کې هنګوټل سیمه کې یو پوځي روغتون ته وړل سوي دي. د دوی په خبره د برید ریموت کنټرول د لارې تر سره سوي او امنیتي سرتیرو د برید کوونکو په ضد د پلټنې عملیات پیل کړي دي. د برید پړه انصار المجاهدین ډلې په غاړه اخستی. د ډلې ویان ابو بصیر میډیا ته ویلي چې قبایلي سیمه کې تر سره سوي ډرون بریدونه د انتقام ایوه کړي ده. زیاته کړي چې پاکستانی طالبان له ډزبند د پریکړې سره دوی نه دي تړل سوي. د ډلې انصار المجاهدین په ورسته کې په شمالي وزیرستان کې په امنیتي سرتیرو تر سره سوي یو شمیر بریدونو تیر کال د روژې په میاشت کې کورمه ایجنسی مرکز په پړچینار کې تر سره سوي غرګو ځلمرګي بریدونو چې په کښې سلو نه زیات کسان وژل سوي وو او ایالتي وزیر په اسرار ګنډپور تر سره سوي ځلمرګي برید مسؤلیت اخیستو سره د صوبې حکمران ډلې پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د طالبانو کمیټې غړی او جمعیت علما اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق ته د پولیو په ضد کمپین له امله ګواښونه ورکړي دي. په داسې وخت چې حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرې یو مهم پړاو ته رسېدلی دي او ډزبندۍ هم اعلان سوې ده. د ډزبندۍ اعلان څخه نیمه اونۍ را په دېخوا میډیا راپورټونه وایي په دې هېواد کې د تشدد نهه پیښې ترسره سوې چې پکښې د یو قاضي او تر لسو نه زیاتو امنیتي سرتیرو په ګډون پنځه څلوېښت ملکي وګړي وژل سوي دي. دوه ورځې مخته پایتخت اسلام آباد او قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې د تشدد پیښې ترسره سوې وې چې پکښې دیارلس کسان مړه او په لسګونو شمېره ژوبل سوي وو. پاکستانی طالبانو له دغو پیښو څخه له تعلقي اعلان کړی وو خو د اسلام آباد پیښې مسؤلیت یوې بلې ناپېژندلې سوې ډلې ایران الهند په غاړه اخیستی وو. دغه پیښه اف ایټ مرکز کې رامنځته سوې وه چې برید کوونکي کچارۍ ته ورننوتلي وو او په دې پیښه کې د یو جج په ګډون یولس کسان وژل سوي وو. پاکستانی طالبانو د ایران الهند د پېژندلو څخه انکار کړی او ویلي د استخباراتي ادارو د مذاکراتو د ناکامولو یوه هڅه کړې. د داخله چارو وزیر چودري نثار له پاکستاني طالبانو څخه دغه پیښه د غندلو څخه ویلي او پلټنه غوښته یې ترې کړې. څېړونکي وایي هغه درې دېرش استخباراتي ادارې چې چودري نثار اسمبلۍ په غونډه کې د امریکا وروسته دویم غټ طاقت بللی وو د کوم مرض دارو دي. بلخوا چارواکي وایي د صوبې مرکز پېښور کې یو پولیسي په هدفي برید کې وژل سوی او ورسره په څېرمه خیبر ایجنسۍ تحصیل جمرود له شاکا سیمې څخه د دوو کسانو مړي مندلې سوي. د دوی په خبره وژل سوي کسان د پېښور اوسېدونکي چې په ګولیو سره وژل سوي دي او بیا د هغې وروسته په شاکا سیمه کې په بوریو کې اچول شوي دي. عدنان بیټنۍ، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، ډیره اسماعیل خان.
د وایس آف امریکا ډیوا رادیو سهرنۍ خپرونه په دغو لنډو سپو باندې اوریدلی شئ: 9380 کیلو هرتز یا 2.5 میټره، 11515 کیلو هرتز یا 6.5 میټره، او یا 2015 کیلو هرتز یا 25 میټره باندې.
تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو یو ساعته خبری خپرونې ته د واشنگټن ډی سي نه خوا کې. ګران اوریدونکو، تاسو د ډیوا ریډیو په خبری خپرونو کې اوریدلې هم دي چې بلوچستان کې د بدرکه کسانو په حق له ماما قدیر په مشرۍ کې یو لاریون چې اسلام آباد ته رارسېدلی وو، هغه د ډیوا ریډیو سره هم په خبرو کې ویلي او پاکستاني مطبوعاتو سره هم وایي چې کله پنجاب ته راورسېد ټول لاره باندې ورته چا نه ویلي. پنجاب کې ورته بیا ایجنسۍ راغلو چې اسلام آباد پلو مارچ مکوې تاسو ورځې ما بیا دی ویل چې نړۍ پاکستانی مطبوعاتو سره دا وخت هم خبرې اترې کوي. هوای چې په پاکستان کې د مرکزی حکومت د دوی سره اوسه پورې هیڅ رابطه نه کړې، هغوی بالکل بې حصه دي بلوچستان کې. تاسو پام راګرځو هم د بې درکه کسانو په حق له د پاکستان ستره محکمه کې یوه مقدمه نن اوریدلې شوې ده. درې کسیزه بینچ وو، په دې کې ملکنډ کې په حراست کې اغستل شوي پنځه دېرش کسانو چې تر اوسه نه معلومه دي، معلوم اطلاعات په هغې په حق نشته. دغه اوریدنه کې ده، د دغه اوریدنه کې څه قسمه خبرې اترې شوي دي، تفصیل یې د اسلام آباد نه رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د جسټس جواد اس خواجه په مشارې کې د ستر عدالت درې غړیزه بینچ یو ځل بیا د مالاکان د حراستي مرکز څخه بې درکه سوي د 53 تنانو د مقدمه اوریدنه وکړه چې پکې عدالت ته بې درکه سوو تنانو اخونزاده او د یاسین شاه په اړه د حکومتي وکیل خبر شاه څخه وپوښتل چې ورونو یې عدالت کې مقدمه ترچ کړې دي. خو د حکومتي وکیل لخوا عدالت ته څه خاص مثبت جواب ورنه کړی سو او یوازې ویل سو چې د دې په اړه معلومات لپاره یې فاټا سیکریټریټ ته لیک لیږلی دی. په دغه بې درکه تنانو کې د هغه وو څخه 15-13 ورځ عدالت ته وړاندې کړی سوي وو چې عدالت یې غوښتنه کړې وه. چې په اړه حکومتي وکیل شاخاور ټی وی ریډیو سر خبرو کې وویل زیاته کړه چې د شار خراب امنیتی حالات لامل عدالت ته دونه دی وړاندې کړل سوي. دوی دا هم ویل چې د څو پاړه د اطلاعات هم دي چې د افغانستان نورستان او کنړ ولایتونو کې په بندیخانو کې بندي دي. سرګند دی وی چې د تیرې میاشتې په 25 نیټه دغه عدالتي بنچ د خیبر پښتونخوا حکومت څخه د وطنانو عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړی وو. هم دغه شان د تیر کال د دسمبر په میاشت کې وطنان د پیژندلګو لپاره عدالت ته وړاندې سوي وو. د هغه 15 بې درکه تنان دي چې په اړه د ملاکنډ حراستي مرکز سپرنټنډنټ وایي چې د دغه حراستي مرکز څخه استخباراتي ادارو پیولي وو. عدالت دغه تنانو د مقدمې په محل د دفاع وزیر خواجه آصف هم رابللی وو چې عدالت ته ویلي وو چې دوه په بندیخانه کې مړه سوي دي، یو په سعودي عربستان او یو ولس د افغانستان نورستان او کنړ ولایت ته تښتېدلی دي چې هغه ځای ته د دوی رسېدل ګران دي. خو د عدالت وینا ده چې دغه تنانو خپلوانو ته د دوی په اړه معلومات ورکول د حکومت کار دی چې په هر صورت کې باید ترسره کړي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، اوس د امریکې په حق له یو رپورټ چې دلته کرونده یا کروندګرو ته زیان رسولی دی، هغه اسټینګ بګ په ورته ویل کېده په انګریزه کې، هغه به ډېر بدبو کوله او میوو ته او سبزیانو ته به ډېر زیان رسولو. په دې حق له رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. خو وروستي معلومات دا دي چې په امریکا کې د وورې سختې وورې له کبله دغه ګونګټان چې دي دغه سیزونه چې دي هغه ختم شوي دي، هغې ته نقصان رسېدلی. تفصیل یې د وایس آف امریکا یو رپورټ کې فوزی انجم نه اورو.
په امریکا کې داسې یو عجیبه او نقصان رسوونکي خزنده یا ګونګټان راخواره شوي دي چې څښا بوی هم ته ناراضي او فصلونو ته هم سخت نقصان ورسوي. په تیره تیره د میوو دانو او سبزیانو فصلونو ته د دې ګونګټ اصلي وطن خو شرقي ایشیا دی، ولې په څه طریقه دا تر امریکې را رسېدلی دی او اوس دومره هر ځای کې خواره شوي دي دا ګونګټان چې کروندګر ته نه پوزې ته راغلي دي. دا براون مارموریټډ سټینک بګ نومیږي ځکه چې د نسواري رنگ وجود باندې داسې سپین سپین ټاکې وي لکه چې سنگ مرمر پہ خواره وي او یو ګندا بوی هم ته نزی. په اوریګن سټیټ یونیورسټي کې ساينس پوها لګیا دی د دې ګونګټ د جړ اوخکنو د پاره سیړنې کوي او دغلته د بلو بیری د پټي اړخونو ته د دې ګونګټانو د رانیولو د پاره جالونه هم لګولې دي چې پکې یو سو ران ختی هم دی. انټومولوجیست وان والټن خبریالانو سره د دغه په اړه خبرې کوي، وایي چې
دس لوکس لایک ا لایو وان اوور هیر
سی دا یو پکې ژوندې ښکاریږي. تاسو د پاره خمو کدا چې بوی کوي، یو خبریال وایي نه بس ډیر مننه. بل یو پکې وایي چې او دا سه بوی خو ته راځي لکه د خولو والا جوراب چې وي. والټن ورته وایي ډیر خلک دا هم وایي چې سه د شنې دنیا په شان بوی رازی زکا سما پله باټری کې چې د کوم کسانو اول د شنې دنیا بوی ډیر خوخو نو اوسې ډیر بد شي. دغه ګونګټان چې کلا سفروټ یا میوا اوخري نو هغه میوه دانو کې هم دغه بوی راشي او هسې هم چې د کوم میوه یا سبزیانو په پټو کې دا ګونګټ راننوزي نو هغه تباہ او برباد واچوي. د یو ایس ډیپارټمنټ اف اګریکلچر انټومولوجیست ټریسی لیسکی وایي چې
ان پلیسز ویر وی ار not controlling the insects
کوم ځایونه کې چې د سړونو په غرض موږ دا ګونګټان آزاد پری خودو خپل کارته او کنټرول کې مو را نه وستو نو هلته کې موجوده میوه دانه تر سل فیصد پورے دوی خراب کڑی وے او دا انٹمولوجسٹ والٹن وے نہ دا
ریلی گڈ ہچ ہائکرز
چدا گنگٹان یو نہ بل زتا رسی دلو کے ہم ماہر تھی ہغا موٹری وی کد سامان اڑلو لوی گاڑی او کبل س دا سفر ذریعے خود دوی پاکستان نور نور زاینو تا ور اورسوی دا یو ایس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یوشمیر یونیورسٹیانو تا خاص پدی غرض ہم فنڈونا ورکوی چے ددے نقصانی گنگٹانو د جڑو خکنو د پارا اثرناک طریقے معلومی کی
د بنگلہ دیش شری بنگال سٹیڈیم کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ پہ مقابلہ کے ہند افغانستان تا د اتو وکٹ سره مات ورکړه دا افغانستان په خپل نمبر هند تا د یوسل 95 رنزونو هدف ورکړو چې هند ډیر په اسانه سره د دوړ د دوه لوپاړو پاوټ کېدو تر سره کړو د دې میچ په ټورنامنٹ سره اصل هم نشته ځکه چې پاکستان او سریلانکا توڑان دینه فائنل تا رسیدره دی ډیو ریډیو سره اوسه
د واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
پیانو قدم نردن کو دا وائس آف امریکا دا ڈیو ریڈیو دے اسا تراوانے خبری خبروانے دے والے برخی کے در دو زل بیاہر کے لے وائیو او یو زل بیس اسو پام راگر زور تازو مہمو خبرنو سر ٹکو تاو
د پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومتي او د طالبانو د کمیټو خړو نن پاکوړه خټک کې مطبوعاتي کانفرنس کې غوښتنه کړې چې پوز دې هم په خبرو کې شامل شي خو مخالف ډلې د دې غوښتنې مخالفت کوي آفتاب احمد خان شیرپور ډیو ریډیو ته وایي
دا فوج په دې کې شامل دل مونږ ته مناسب نخ کاری اوس حکومت له پکار دي چې پر راست د هغوی سره خبرې وکړي
د طالبانو لخوا د ډز بندیز اعلان وروسته نن په څلورو مرزونو تر هغه په یو پیښه کې مشکوکو تر هغه د ایس ایس پک ځوانان وجلې دي انصار مجاهدین نومې ډلې د دغه پیښې ذمہواري قبول کړې ده
بریډ ریموټ کنټرول د لارې تر سره سوی او امنیتي سرتیرو د بریډ کوونکو په ضد د پلټنې عملیات پیل کړې دي
او د روس صدر پوتین ویلی ته یوکرین نورو برخو ته پوځیان نه لیږي او د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په کیف د یوکرین سره د مرستو وعده کړې نوموړي د روس ته هم خبرداري ورکړې چې د کریمیا نه یې پوځیان ونوستل نو روس باندې به بندیزونه لګوي
Our partners will have absolutely no choice but to join us to continue to expand upon steps we have taken in recent days
اوس باندې کو د دې خبرونو تفصیل
د حکومتي او طالبانو د کمیټو ترمنځ د ملاقات وروسته ویل شوی چې دریم دښمن د امن لپاره خبرې خرابول غواړي او دا چې جاري مذاکرات خپل دویم پړاو ته داخل شوی دي دا خبرې اترې د خیبر پختونخوا کوړه خټک کې حقانیا مدرسه کې دننه شوی دي د حکومتي کمیټه مشر او د وزیر اعظم صلاحکار عرفان صدیقی وایي د کامیابی ډومبه مرحله وروسته مذاکرات اوس د فیصله کولو مرحله ته داخل شوی دي اخوال طالبانو د کمیټه مشر مولانا سمیع الحق وایي دریم دښمن د امن لپاره مذاکرات ناکامول غواړي او دوی به کوشش کوي چې طالبان سره د امن لپاره خبرې مخ په وړاندې بوزي مطبوعات د دې کسانو له خولې لیکي چې کمیټو خړو په مذاکراتو کې د پوزي خړو شاملولو غږ هم کړی دی او دوی غواړي چې د پاکستان وزیر اعظم سره اهم ملاقات وکړي خو د قومي سمله کړي او د کورونا چارو پخوانی وزیر آفتاب شرپو وایي چې په مذاکراتو کې د پوز شاملولو بد نتیجه رامخې ته کولی شي
د پختونخوا صوبې په هنګو ضلع کې د حفاظتي مامورینو په یوه قافله شوی برید کې د ایسیش پک کارکوونکي وژل شوی دي د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه د غپې خنن سهار وختي را مخې ته شوې ده چې کله سړک د خاڼې خښ کړی شوی د بم د حفاظتي چارواکو دغه ګاډۍ په نښه کړو په دغه برید کې اتنور اتنان هم چوبل شوی دي په سمدستي توګه باندې د غپې خې ذمواري انصار مجاهدین نومې تر هغه ډلې قبوله کړې ده
د خیبر پختونخوا سوات کې په تیرو 500 کلونو کې د بدرک شوی کسانو لپاره د سیمه خلکو د خپل نتر منګوره پورې لاریون وسته د سیمه در رسیدلی رپورټونو تر مخه د لاریون کې شامل کسانو منګوره کې د پوزي مشرانو سره د ملاقات غوښتنه کړې خو د انکار وروسته د غلطه احتجاج کړی دی دا خلک تورونه لګی چې نږدې شپږ نیم سوه خلک بدرک شوی دي پخوانی قاضي او د بشري حقوقو د تنظیم مرکزی غړي شیر محمد خان هم دیو رادیو سره په خپل خبرو کې ویلي دي چې داسې معلومات دي دوی سره هم داسې معلومات دي چې سوات او پدې سیمه کې د څلور سوه نه زیات کسان بدرک شوی دي
او د پاکستان پخوانی صدر او فوزی ډایریکټر جنرال پرویز مشرف برسد د غدارې د مقدمه دوره دنه په محل د مشرف وکیلانو د حفاظتي اندخنو لوجه مقدمه د 8 مارچ پورې ځنډولې ده. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د جسټس فیصله رپ په مشرۍ کې نن ستر عدالت د خپل درې رکنی بینچ سره د مشرف دغه کیس اوریدنه کوله.
هندستان وایي چې په مختلفو مرحلو کې پارلماني انتخابات به د اپریل په میاشت کې شروع کوي. نظر پښتنې وایي چې مخالفه هندو کام پرست ډله د ډېرې مودې راهیسې حکومت کون کی کانگریس پارٹی لپاره ځانې کېدلې شي. د هندستان الیکشن کمشنر وی ایس سمپت وای ریکارډ 1.14 میلیون خلکو ځانونه د ووټ ورکولو لپاره ریجسټرډ کړي دي او دا د نړۍ د ټولو غټ انتخابات کېدلې شي.
عراقی چارواکی وای پیرا کې نن شو غبرګو بمی چودونه کې لس کسان وجل شوي او یو کم سلويخ نو جوبل شوي دي. تیر کال راه سے مطبوعاتی رپورٹونه خای چې تیر یو کال د عراق د پاره سخت امنیتی چیلنج پاتې شوی دی او ملګری ملتونه دا هم وای چې کال 2013 کې تر دې دمه 2099 وجلې شوی دي.
ناتو او روس د یوکرين په لانجه د خبرو اترو لپاره سلا شوی دی. بلخوا ډیر امکان څرګندېږي چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره هم په دې حق لو ویني.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ڈانو قدم اردن کو دوائی سفر امریکہ لڈیو ریڈیو داما خام نے خبر ون دا خبری چتا سورت دا واشنگٹن ڈی سی دا اسٹوڈیو نے خبر خبانے اوگی ہے یوش پر مهم رپورٹو نہ بتاوس تا پدے خبر ونے کڑوان دی کہ و خونو میں سسو پام را گردو چنن دا امریکہ مشہور ہٹ رسپانو کے دنڑے یا دسی میں پاڑا بانے کا مهم اوغر خبر نہ راغلی دی. دا خبرون تنن کتن کی زمگا ہمکار مختار خلیل سے
نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل یو تفصیلی اداریه د یوکرين په سیاسي لانجلي کړی دا چې سرخطي دی د یوکرين د اړیګړی په جواب کې مناسب رویه پکار ده. د اداري په شروع کې لیکل شوی دی چې د یوکرين په سرحد د روسي فوزونو د مشکونو او درولو په باب له روس د صدر د ولادیمیر پیوټن د بیان نه پس د یوکرين په سر روس سره د امریکای او د یورپی ملکونو راپورته شوی توسوخ لګ راکم شوی دی. د صدر ولادیمیر پیوټن د نه پورز یو اخباری غونډه تخپل وینا کې دا اعلان هم د تو تریخوالي د کمی سبب جوړ شوی دی چې روس نور ختی یوکرين ته د فوزونو لیګلو سفوري ضرورت نه محسوسي. د ولادیمیر پیوټن په نرمو خبرو د روس په مالی بازارونو کې سا غړېدلې ده ځکه چې د پیر پورس د روس مالی بازارونه د یوکرين په سر د لوی طاقتونو د زړه بداوی د لاسا ساړه پراتو. خو د یوکرين لانجا په مکمله توګه لانه ده غوسه. روس اوس هم په کرایمیا پروت ته او خاغلی پیوټن ویلی دی چې دا د کرایمیا د خلکو کار دی چې د خپل سباون فیصله په کم ډول کوي. خاغلی پیوټن په خپل دی وینا د کرایمیا روس سره د شاملولو لار اواره کړی ده ځکه چې د کرایمیا د خلکو اکثریت روسي ژبه ویونکي دي. په داسې صورتحال کې تپوس دا کیږي چې امریکا او یورپی یونین لسه پکار دی او دوی څه کولی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې د یوکرين د شخړې د لاس غربي هیوادونو کې ډیر زیات تو خور شوی دی او د تاوه ډکې مطالبه کیږي چې په روس دي بندیزونه ولګولې شي. امریکا کې دا تاثر عام دی چې صدر اوباما د یوکرين په جګړه کې ولادیمیر پیوټن ته پاتې راغلی دی. دې تاثر د امریکای صلاحیتونه او په عالمی سطح د امریکای د قیادت حیثیت په خطر کې اچولی دی. خو د اړی ګړی په حالاتو کې د قیادت او د صلاحیتونو خودلو دا مطلب هم نه دی چې توری دی د ټیکو نه راوخکلی شي یا د اقتصادي جنگ ته لاس واچولی شي، بلکې داسې توجنو حالاتو کې د قیادت او د صلاحیتونو صحیح سرګندونه دا ده چې د سړو مازغونه کار واخیستی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې ولادیمیر پیوټن د نه پورز اخباری غونډې ته خپل بیان کې داوا وکړه چې د روس مالی منډهو ته رسیدلی نقصان د امریکې د سازشي پالیسو نتیجه ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د روس معیشت سډیر خرانګور نه دی او د روس باپاریان په دې ښه پوی دي چې د پیر پورس چې د دوی کاروباري ادارو د شپیتو عربو ډالرو کم تاوان کړی دی دی د یوکرين د غیر ضروري اړیګړي د لاسه کړی دی. خاغلی پیوټن او د ملکیانو ته بیا بیا دا خبره په مازغو کې کینول پکار دي چې په بی بنیاد انو بانو د کرایمیا د قبضه کولو یا د یوکرين د نوو حاکمانو خلاف د اقداماتو کولو به یو قیمت ضرور ادا کول وی. نیویارک ٹائمز خپل اداریه کې زیاته چې امریکا په یوازې ځان روس له خاطر خوا سزا نشي ورکولې، ځکه چې په اقتصادي محاذ روس د امریکې سلوي باپاري اتحادي نه دی. د امریکې په مقابله کې یورپ روس سره زیات تجارتي لیندین کوي، خو هر کله چې یورپي ملکونه د روس په ګیس گزران کوي، په دې سبب یورپي مشران په روس اقتصادي بندیزونو لګولو نه څنګه سټ کوي. خو نیویارک ټائمز خپل اداریه په دې مشوره ختمه کړې ده چې امریکا او یورپي ملکونه دي د روس د پزیاتی زورگیره یا د کرایمیا په یو مخیز ډول ځان سره د شاملولو غونډې د بی مناسبه اقداماتو خلاف د غیر یقیني حالاتو د تابعیا کولو د پاره خپلې منسوبي تیاری ساتي. یورپ به لازمن د روس خلاف امریکای سره په جخ کې غاړه وړي. د هر څه سره سره امریکا او یورپی اتحادیان باید چې د خاغلی پیوټن بیا بیا دا تسلی هم وکړي چې مغرب یوکرین سره د روس د تاریخي اړیکو ستاینه کوي او د یوکرین روس سره د جنگولو اس نیت نلری. پدی معاملہ کی صدر اوباما تر دې دمه پوری پروغلار روان دی.
د پاکستان پخوانی فوزی امیر جنرل پرویز مشرف د پرزد د غداری د مقدمه دوره د نه په محل نن د مشرف وکیلانو د حفاظتي اندېښنو لوجه مقدمه د و مارچ پر د زندولو عدالت نه خواس کړي دي. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه دوره د نه په محل د مشرف وکیلانو عدالت د بدمنه د حالات او د سلسله جنرل پرویز مشرف ته راپی خو دړکو ذکر هم وکړو. نور تفصیل باندې کی زمو خبريال اورنګزیب خان.
د جسټس فیصلر په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ پرویز مشرف په حق له مختلفو خواستونو اورنه نن کړې ده. او په خوانی پوزي صدر پرویز مشرف وکیل انور منصور عدالت ته ویل دي چې دوی د خصوصي عدالت بل یو محفوظ مقام ته منتقل کول خواست ورکړي دي. د پرویز مشرف یو بل وکیل احمد رضا کسوري وینا وه چې دوی ته د طالبانو لخوا یو خط ملو شوی دی او د سترې محکمې په پته لیږل شوی دی. خط کې احمد رضا کسوري شریف الدین پیرزاده او انور منصور ته طالبانو دړکه کړې ده او ویلي دي چې دوی دې پرویز مشرف مقدمې نه ځان بیل کړي. دغه شان د پخوانی پوزي صدر یو بل وکیل رانا اجاز ویلي دي چې دوی ته داسې اطلاعات ملو شوي دي چې په دې خصوصي عدالت او د پرویز مشرف وکیلانو باندې د برید خطر ده. د دلایل نه پس د خصوصي عدالت قاضي فیصل عرب وویل چې د ټول حالاتو کې عدالت ته خپل ذمہواري احساس دی، خو داسې خطر له وجې د پرویز مشرف مقدمه نشي ختمولې. اورنه اوس 8 مارچ پورې ځنډول شوې ده او د روز په د قاضیانو د جانبداري په حق له د پرویز مشرف خواست فیصله به اورول کیږي. او عدالت یو 10 مارچ پرویز مشرف د خصوصي عدالت ته راغوښته هم دي. خو عدالت نه بهر د پرویز مشرف وکیل احمد رضا کسوري ویل دي چې دوی داسې حالاتو کې په خوانی پوزي صدر ته به د عدالت ته پیش کېدو مشوره چره هم ورنکړي، او کچره پرویز مشرف ته څه نقصان ورسېدو نو ذمہوار به وزیر اعظم نواز شریف بھی.
ان حالات میں ہم ایز اے لائر ان کو ریکمینڈ کریں گے
کہ وہ عدالت میں پیش نہ ہو. دوی حالاتو کې وکل هم په خوانی پوزي صدر ته عدالت ته حاضرې دو مشوره به ورنکو. هم دغه شان د په خوانی پوزي صدر یو بل وکیل رانا اجاز عدالت نه بهر میډیا سره خبرو په وخت ویل دي چې د خصوصي عدالت او وکیلانو باندې د برید خطر ده.
تینو جج، پروسیکیوټر، ایک دو ډیفنس کونسل اس حمله میں مارے جائیں گے اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ مشرف کے ما پر کہ اس نے یہ حملہ کرایا اس پر درج کیا جائے گا.
دوی وی چې داسې اطلاعات هم ملاو شوی دی چې پرویز مشرف خلاف د غداری مقدمه اورنه د خصوصي عدالت او په وکیلانو برید کې دی شي. پرویز مشرف خلاف کال 2008 بیړنی حالت نفاذ باندې مرکزی حکومت د غداری مقدمه پیل کړی ده او د دې اورنه یو خصوصي عدالت کوي. پرویز مشرف د وخت یو پوزي هسپتال کې بیماری له وجې داخل دی او یو ځل دوی د عدالت ته پیش شوی هم دی. د دوی وکیلانو دا دریځ خپل کړی دی چې دوی ځان ته خطر ده، ځکه د عدالت دوی ته حاضرینه استثنا ورکړي. اسلام آباد کچرو باندې ترهګر برید کې یو جج په شمول یو لستنن وژنه نه پس په ظاهره د پرویز مشرف وکیلانو دا دریځ نور هم مضبوط شوی دی. اوناکیدین وی چې افیټ کچرو چرته چې هر وخت د پولیسو 200 تنن موجود وي، هلته برید نه پس اوس به د پرویز مشرف وکیلان په دې خبره نور هم زور وړي چې پرویز مشرف ته د عدالت د حاضرې دوست استثنا ورکړي شي. د نوړاندې د بینظیر بټو وژنې په مقدمه کې تیر کال د اف آی اے یو وکیل چودھری ذوالفقار علی هم په اسلام آباد کې نامعلومه تنانو وژلې وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو د اورنګزیب خان تفصیلي رپورټ ولید چې پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف چا باندې چې دغه ادارې تورونه دي هغه وکیلان وایي چې دوی ته یره د وژنه د عدالت بل ځای ته منتقل کړی شي. بلخوا د خیبر پختونخوا سوات کې په تیرو 15 کلونو کې د بدرک شوی کسانو لپاره د سیمې خلکو د کابل نه تر منګوره پورې لاریون وستل او دوی تور لګی چې نیم سوه خلک بدرک شوی دي. او دا چې کله د طالب وسلوالو په خلاف د پاکستان پوز عملیات شروع کړو نو د هغې وروستو بدرک شوی دي. دوی د پوز مشر سره ځایي مشر سره ملاقات غوښتنه هم کوله خو د انکار وروستو دوی د غلطه احتجاج کړی دی. تفصیل یې د ډیوه خبریال فیض ظفر داسې راکوي.
دا تحصیلي کابل د بیلابیلو سیمو ښځو او ماشومانو د کوزي بانډې نه تر منګورې ښار پورې 10 کیلومتره پیاده مارچ وکړو او جلوسی وویستو. د ګراسي ګراوند سیدو شریف سره پولیسو احتجاج کوونکي دغه ښځې د امنیتي عسکرو بریګیډ هډکوارټر تلو ته پرې نه خوده چې لکه بلې دغه ښځو او ماشومانو د سړک د پاسه احتجاج وکړو. احتجاج کوونکي و زنانه جان سبا وای
د یو یو کور نه 3 3 4 4 5 5 لا پته دي د زنه 2009 کې لا پته دي زنه 2010 کې 2008 کې زنه 2012 کې لا پته دي او د 2012 هغه ډاګي دي خو داغي هم نه ملاقات شته.
د مظاهرچیانو زنانو وې چې د دوی بچي بي ګنا دي او د 15 کالو نه بي درک دي او امنیتي عسكر د دوی سره د دوی د بچو ملاقات نه کوي. یو زنانه بخرانا ډیو ریډیو ته وې چې داغي 2 زامن د 15 کالو نه بے درگدی
زما د بچی دی دای پسلور کانو ش پینزم کانی دی نه می لیدری دی بیا نه را سره ملاقات شه نه را سره خبرې کړي دا کم سلوک دا
سنو مون دی عمرونه سونه دی
یو اصغر شه
عمرونه سونه دی
عمر می یو پن وم کې یو پن هم جمعات کې وس
بازی مظاهره چانو خزو دا تور هم الګو چې دا سیمی خانان ملکانان هغه تنان فوس ته بغوته کوي د چا سره چې دا غوې نه لګي او حکومت هم هغه بیګونا تنان د کورون نه چوتي او بے درک کوي. یو بل زنانه تاج محل وینا وا چې دا غي دو زامن د سکیورټی پاسونو د پاره د امنیتی عسکرو خواله تللی وو او د هلتنه امنیتی عسکرو چوت کړی دي.
زما دا د بچوړي بي ګناني ولې پاسونه لراغلي په پاسونه کې د ټاون په خپل کې چوت کړی دي. د دې دا پینځم کال له وس پیغام شپغم شروع شي او دا چې دین دا د پکې دای پکې بي ګناني ولې له دا د دویم کال له چې دای نه ولې
په دې حق لمو د فوس سانګي اي اس پي ار سواد او د پولیسو د مشر د موقف اغستو د پاره د غوسره رابطه وکړه خو هغه په دې حق له د خبرو کولو نه ډډه وکړه. فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیو ریډیو سواد.
نوریدونکو تاسو دغه رپورت کې وردل چې کم احتجاج کوونکو د ډیو ریډیو سره خپل خبرو کې ویلو چې دا کسان بې درک شوی دي. دا په حقیقت کې څومره کسان دي؟ دا ولې بې درک شوی دي او کم وجوهات وو چا بې درک کړی دي کم ځای کې دي؟ په دې ټولو باندې پښتنه دا ټولې پښتنه د ډیو ریډیو زموږ همکار نصیر احمد کاکړ پخوانی قاضي او دا وخت د پاکستان د بشري حقوقو د تنظیم مرکزی غړي شیر محمد خان نه پښتنه پښتلې دي. اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
ډیر خلک داسې دي چې هغې د دې خوف نه د یار نه مطلب چې د خپلو رکوشو بچو مطلب ذکر ځکه نه کوي چې خطر وي ورته چې هغې ته څه نقصان ونه رسي. خو غالبا دا زما په خیال کې په زرګونو تعداد دی کم از کم د 15 شپږو زرو پورې خو خامخا دي ځکه چې موږ ته ډېر خلک داسې دي چې هغې د زموږ تنظیم ته د بشري حقوقو تنظیم ته موږ ته یو فارم ورکړی دی هغې چې راوړي تقریبا 450 فارمونه خو موږ ته دې میاشت کې راغلي دي. خدا دې ټول خلکو ته پته نشته چې راځي دا څه دې لپاره کار کوي یا دې لپاره आवाज چتای. نو غالبا کفر سیاسي شو نه موږ ته بیا دې دغه خو بهر موږ سره تقریبا 1500 کسانو پورې فارمونه راغلي دي.
نو دغه چې بدرک کسان دې دې په باب څه ویل کیږي شرم محمد صاحب چې دغه د چې کوم تندره و عناصر دي د هغو خلک دي او که بیګنا خلک دي په خپل د بشري حقوقو د سازمان څه دریز دي په دې باب
موږ ته کوم فارمونه خلکو راکړي دي؟ نو هغه کې هغه ټولو مطلب چې دا ویل دي چې لکه څوب د ماشومان هم دي پکې او دا چې خلک هم دي چې کارګر خلک هم پکې دي او هغه دا ویل چې په خپل هغه د فوزي ځوانانو ته ځان سپارلې دي د مشرانو په لاس باندې کاری دا چې دې کې ډیر خلک دا چې دي چې کفرس کې یو ګنا نیم کې کړ هم وي خو هغه دا چې د زړه د تل ما یا دا چې کلک دا چې خلک نو هغه مطلب چې د دومره سزا واري چې 15 کال نه ورک دي مطلب چې نه چاته عدالت ته چا پیش کړ نه چاته مور او پلار ته چا ذکر وکړو چې را په پلان دي کې وي یی دا جرم دی یا دا څه دی. نو زما په نسبت دا هغه مرستګر خلک نو لکه څومره چې مطلب دې ته سزا ملایږي.
نو شرمامت صاحب، تاسو په خپل په د های کورټ جج هم پاتې سویاست، قانون سوی دارنګ خلګه چې هغه ځان په خپل وسپاري یا دارنګ چې کمی امنیتی ادارې دی هغه لځان سره بوزي په څو عمر کې پکار دی چې هغه و عدالت وړاندې کړل سي او د هغه شناخت او د هغه جرم کچری وی هغه وشول سي.
بس دا جی دا خو د پاکستان آئین کې په دې باندې بالکل واضح دی چې کم سره اوس پاره لې شي ځواکونو دا پکار چې په سلیل غنټې کې د نن اړې مجلس ته پېښ کړي. بیا دا غي مطلب چې مستقیل مطلب چې یعنی حراست چې قانوني چې مجلس به ورکړي لکه بل سره نشي ورکولې، یا مطلب کفر سره خصوصي عدالت وي لکه مثلا دا د دهشتګرۍ عدالت وي، نو دا غي چې سره د اختیار شته چې هغه مطلب دې چې د خلکو حراست ورکړي نو هغه د 15 ورځو نه سیوا نشي ورکولې. بیا دې دلته دا یو قانون په کال 2011 کې جوړ کړی دی، هغه ته دی وي ایکشن ان ایج اف سیور پاور ریګولیشن 2011. نو هغه کې به مطلب چې په کار کې سلور میاشت کې دنه دنه مطلب چې چانه ست پوسټ پښتنه یا دغه کې چې هغه کې سلور میاشت پساري بیا نورې دارو ته والی کې. نو دا څه چې د قانون او د آئین هیڅ قسم مطلب چې دا جواز نشته چې دا خلک دمره وګدم زبانه بے درکا بے تپوسا بے قانونا بے عدالتا مدے چې دی وساتل شي. سم چې کم درخواستونه موږ تر غلي دې لپاره موږ سپریم کورټ کې आवाज پورته کړې، درخواستونه موږ داخل کړې وي او موږ د پاره د کداسې خوشتنه موږ د من د ادارو سره جګړې نه کوو. موږ خو اغي دې ته ما د کو چې هر تاسو د آئین او د قانون خلاف ورزي مکوي که یو سړی جرم کړی نو په کار کې د آئین او د قانون په هیت باندې چې دا خلاف تفتیش وشي او د یو مجاز عدالت ته پیښ او مجاز عدالت کو اوړي او محسوس کی چې دې سړي جرم کړی هغه به سزا ورکړي او کفرس کې سزا نه ورکړي پری بیگ دی.
ډیر مننه شرمامت صاحب او کور مو ودان.
خوشاله اوسئ بابا.
گران اردوونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیفر ریډیو یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه اخوګ کې. اوس د یوکرين په حق له یو رپورت تاسو پام راګرځو. ناتو او روس د یوکرين پلان چې د خبرو اترو لپاره سلا شوې دي او داسې امکان هم څرګندېږي چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره وویني. خو تاسو پام راګرځو یو رپورت ته چې د وایس اف امریکا ډیفر د وایس اف امریکا خبريال ډینیل شیرف تیار کړی دی، د کیف نه را لېږلې دی، د ډیفر ریډیو زمو همکار شعیب زاده تیار کړی دی او دې کې د امریکای خارجه وزیر جان کیری کیف ته د سفر او بیا د یوکرين سره د مرستو لوز کړی دی. دغه تفصیل دی. خو په دې کې روس ته هغه خبرداري هم شامل دی چرته چې دوی خبرداري د امریکا خارجه وزیر خبرداري ورکړي چې روس ته د کریمیا نه پوز اوباسي که داسې ونه شو نو بیا د دوی په خلاف بندیزونه هم لګې دي شي. تفصیل یې شعیب زاده وړاندې کوي.
د امریکې د خارجه چارو سکرتر جان کیری د یوکرين په سرخار کې د آزادۍ په چوک باندې د وژل شوو کسانو په یادګار ګلونه کې خودل. په دغه چوک یا سکوئر د فروری په میاشت کې د صدر ویکتور یوناکوویچ خلاف شروع شوی مظاهرو کې دا ویا او نه سیوا کسان وژل شوی. د دغه مظاهرو وروسته د یوکرين صدر تیر هفته روس ته تښتېدل. د امریکا خارجه چارو سکرتر جان کیری راتګ سره د یو بلین ډالرو د امداد او وروسته یو نیغ په نیغه دړکا هم ورکړه.
If it is not willing to work directly with the government of Ukraine as we hope they will,
اغله جانکری وای ک چری روس ته یوکرين د حکومت سره نه خپنیغه خبره نکي نو بیا با زمنګ د ملګرو هوادون سره بل هیڅ سلار پاتې نشي. ما سی وای د دینه چې زمنګ حمایت وکړي په هغه کارونو کې کم چې مونږ پنځدی ورځو کې کړي چې هدف یې روس په سیاسي سفارتي او اقتصادي توګه ایواز کول دي. د امریکا خارجه چارو سکرتر د یوکرين د موقتی حکومت د غړو سره هم ملاقات کړي. څوک چې امریکا د روس سره پر روانه لانجه کې د صبر پر سر ستایلي. خغلی کېری په ماسکو غږ وکړو چې په یوکرين کې د مې په میاشت کې کېدونکو انتخابونو احترام دی وکړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین د وړاندې نه دغه انتخابونه رد کړي او لری کړي شوی صدر ویکتور یوناکوویچ د یوکرين آئینی صدر ګڼي. په ماسکو کې وی خبری غونډې ته د وینا په وخت خغلی پوتین د صدر یوناکوویچ لری کې دوه وروستو په اولی ځل د یوکرين په حق لاس خبره وکړه او د یوکرين نوې حکومت یې پوزي کودتا او بلله. که څه هم د یوکرين په کریمیا کې د روسي پوز د موجودیت ویډیوګانې موجود دي، د روس صدر د خبره رد کړه چې روس یوکرين ته پوز لیږلی خو د دغې خبرې حق لري چې پوزي طاقت استعمال
کړي. Если мы даже примем решение, если я приму решение об использовании вооруженных сил, то оно будет легитимным.
د روس صدر وایي که دوی چرې د پوځي طاقت د استعمال فیصله وکړي نو دغه به قانوني وي او د نړیوالو قوانینو سره سم وي. هغه زیاته کړه چې د یوکرین د آئینی صدر لخوا ورته خواست شوی او روس دا حق لري چې هغه کسانو مرسته وکړي څوک چې موږ ته نږدې دي. په نږدې ورځو کې د یوکرین په کریمیا کې په هوایي ډګرو او پوځي مرکزونو باندې داسې عسکر لیدل شوي چې د روس پوځي سامانونه ورسره وو. د یوکرین ارضي حکومت مشران وایي 1400 روسي پوځیان کریمیا ته داخل شوي دي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یوه څېړنه کې دا پوښتنه کوي چې که روس د یوکرین مشرقي برخو نه ځي نو آیا مانه خو به یې دا نه وي چې په کریمیا کې خپله قبضه جاري وساتي. په دغه حالت کې به نیویارک ټایمز وایي آیا امریکا او یورپ به د دوی قبضه قبول کړي که نه روس به د کریمیا نه وباسي او که یې وباسي نو قیمت به یې څه وي. د امریکا دا معتبره ورځپاڼه دا هم لیکي د اوباما انتظامیه ځینو سلاحکارانو په شخصي توګه دا منلی چې د کریمیا نه د روسي پوځیانو ویستل که ناممکنه نه دي نو ګران کار رومرو دی او دا چې د دوی زور اوس په دې خبره ده چې صدر پیوټین د نورو مخکې تلو نه منع کړي. نیویارک ټایمز دا یره هم څرګند کړې ده چې که د زور ضرورت شي نو کېدای شي امریکا او د هغې یورپي ملګري تقسیم شي ځکه چې ممکنه ده یورپیان د زور د استعمال په ځای اوسنی حالت زیات خوښ کړي. د یوکرین هغه سیمې چېرته چې د روس خلک سیوا دي د روس لخوا اغستل شوي ګامونو ستاینه کوي خو د یوکرین نورې برخې او غربي حصې بیا دغه ګام د روس لخوا یو برید ګڼي. تېره ورځ د یوکرین پولې سره نږدې روس خپل پوځي مشقونه سمدستي وتړل. د دغې مشقونو په هکله ګڼو دا ګڼل چې دغه جګړه شروع کولی شي خو دغلته اوس هم فشار سیوا دی وروستو د هغې چې روسي ځواکونو په کریمیا کې د یوکرین په فوج د خبرداري ډزې وکړې. دغلته د خبرو اترو وروستو که هم حالات سم شوي دي خو په سر خار کیو کې د دې میرمن په شان نور ډېر د عصبي تناو ښکار دي. دغه یوه میرمن وایي موږ غواړو چې امریکا دې موږ له ضمانت راکړي چې روس به په موږ برید نه کوي. په داسې حال چې پیوټن په غربي طاقتونو تور لګولی دی چې په یوکرین کې اړې ګړې جوړ کړي د کیو خلک وایي د امریکا او اروپا د خلکو د مرستو ضرورت لري چې د روس لخوا د زور د جګړې مخه ونیسي.
اوس وړاندې کو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې صدر باراک اوباما او نائب صدر جو بایډن اوس په وایټ هاوس کې د جارجیا وزیر اعظم ایراکلی ګاریباش ویلې سره د ملاقات په موقع دته په جارجیا کې پړومبي ځل په امنناکه او په جمهوري ډول د اقتدار په کامیابه سپارښتنه مبارکي ورکړې ده. د جارجیا خلکو د تیر کال په اکتوبر کې د خپل نوي صدر د غوره کولو لپاره انتخابونو کې برخه واخیسته. د جارجیا د ډریم نومې حکمران اتحاد نامزد امیدوار مارګ ویلاش ویلی د 2.2% نه په زیاتو ووټونو اخیستو صدارتي مقابله وګټله. دا د جارجیا د کلهمو خلکو دپاره یوه تاریخي ورځ وه او د جارجیا د جمهوري ودې او د یورپي بحر اوقیانوس ادارو خپلولو په لوري یو اهم ګام و. صدر اوباما او نائب صدر جو بایډن وزیر اعظم ګاریباش ویلی ته په کلکه سره ویلي دي چې په جارجیا کې د قانون د بالادستی او د جارجیا د اهمو جمهوري کامیابو د مضبوطولو په غرض د جارجیا مشرانو او اولیسیا سره همکاري جاری وساتي. په دې لړ کې نور انتخابي اصلاحات د راتلونکو امیدوارانو او د ټاکنو دپاره د لارې اوارول یقیني کولی شي. جارجیا د اهمو سیمه ایزو او د عالمی مسلو د مخنیوي په عمل کې د امریکې ډیر قدرمن او ادباری دوست ملک پاتې شوی دی. په دې صدر اوباما افغانستان کې د ناټو په عملیاتو کې په زړه پورې ګډون کولو د جارجیا د زړه د کومې ستاینه کړې ده او د جارجیا د فوجیانو په قربانۍ یې دوی ته او د دوی وارثانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې دي. صدر اوباما او نائب صدر جو بایډن د امریکې او د جارجیا د ملګرتیا د نور زیاتولو په معامله خبرې اترې وکړي چې پکې د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت او د سرمایه کارۍ د زیاتولو په مت کې ملګرتیا هم شامله ده. صدر او نائب صدر په بین الاقوامي سطح د جارجیا د منلې شوو سرحدونو دننه د جارجیا د علاقایي سالمتیا او سلامتیا په مضبوطو ټکو کې مرسته وکړه. دوی وزیر اعظم ګاریباش ویلی له تسلی ورکا چې امریکا د جارجیا خلکو سره ښه د زړه د خلاصه ولاړه ده او د جارجیا نوي حکومت سره به د سیاسي اقتصادي او دفاعي اصلاحاتو په کولو کې خپل مرسته جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 2023 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو یو ساته خبری خپرونه غواړئ. دا څو شیبو کې به تاسو ته د خبرونو سرټکی او د دې لنډ شان تفصیل به وړاندې کوو. د هغې وروسته به زموږ همکار سردار علي ټکر ستاسو د خوښې پروګرام غزل کې ملګری کیږي. د دې کوربه به وي او دی به نن هم هغه تیر پروګرام کې کوم شخصیت باندې خبرې اترې کړې دي، نن به هم په هغوی باندې خبرې کوي. د هغوی د ژوند، د هغوی د کار د اهمیت او د په ټولنه کې د ادب په موضوعاتو باندې به خبرې اترې کوي. سړونکو سره به هم خبرې اترې کوي. تاسو هم کولی شئ د ټلیفون د لارې په دغه پروګرام کې د میلمنو نه او خپل سردار علي ټکر نه پوښتنې کولی شئ. ارم د ډیوه ریډیو په دغه پروګرام ته که څوک ټلیفون کول غواړي نو
زمونږ د ټلیفون شمیرې دي قدم نوردون کو 00202205004 او 03. او قدم نوردون کو د دې تر څنګ تاسو د ډیو ریډیو د فیسبوک او د ټویټر د دواړو لارې راتلی شئ، په پروګرام کې برخه اخیستلی شئ. نه صرف په دې خپرونه کې بلکې دې سره سره د ډیو ریډیو په ټولو خپرونو کې موږ سره بوسې لنډو شبو کې بزل بیا سس وړاندې راځو او د خبرونو دغه لنډیز به وړاندې کوو.